مطالب و گزارش های تازه افغان سپ خیر اغلی
خیر در نصیب سستر ایم هستش فقصد السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د یو ساعت پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان وړاندې کوم په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته داخل سوي دي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي د چین ولسمشر شي جنپینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی او کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پولې وتړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خوژ منه کړې و چې داسې به کیږي خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشې سوی خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشې کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوې ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نستنیږي د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کاپ په 24مه به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغه وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي د غړېدل د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه ویل مې کې ویلي دښمن دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو خوندې تګ را تک ته زمينه برابر کړي بلور ته افغان حکومت ورستر بلې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایرس د اختصویو او اختکیدونکو کسانو د درملنې لپاره په هرات ننګرهار بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړې دي د ورستۍ راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبت پیښې رامنځته سوي پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی د افغانستان ولسمشري مانی خبر پانه وای چې ښاغلی پینګ د غډاډ محمد اشرف غنی ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي د چین ولسمشر د پیغام کې محمد اشرف غنی سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکني سوداګریز راکړه ورکړه پیل کړې ده د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پوله وتړله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځ وای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې وو مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي پرید شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال عملیات کول. پاکستان که هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د شهر شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغه ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. ته خبرونه پای درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2 شپږ نوي په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په 100.5 FM باندې خبرونه لري. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغې ډلې غړی فضل احمد مانوي
صحبت مستقیم نشته، د صحبت های توسط ډاکټر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي.
بهرنۍ ورسپانو ته هم کتنه لرو، کرا سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع، افغان چارواکي وایي تیر ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د اوسپنې پټلۍ ادارې پرون وویل چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم هیواد ته د زرګونه ټنه غنمو او غوړیو د واردولو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکیچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپ اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 250 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. له دې یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ولسته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. ښاغلي غني وویل راتلونکو 2 اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینر غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې 2 برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمیر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضع بیرته کنټرول کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیاسي موضوع د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلوای لا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغه ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسمو راوروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري هڅې روانې دي تر څو یو بل سره تفاهم ته ورسوي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
د لوړې مراسمو راوروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوي، خو د زلمی خلیلزاد له لورې د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله او هم پلاویان به یې قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یوه حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بله مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده پکې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو انتخاباتي سیال عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاک رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغان سولې اړوند موضوع د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو څخه څارنه د دغه کمیسیون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وړاندې د سولې لپاره سي څارنه درلوده، خو اوس غواړي دغه بهیر په جدي ډول وڅاري. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له طالبانو سره د سولې پر سر مذاکره کوونکي پلاوي کې وای هغه کسان شامل سي چې د بشر د حقوقو اصول ته ژمن وي. بیا هم نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي سوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم نړیواله موضوع. امریکا په یو شمیر هغو کسانو او شرکتونو بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگتن وای د دوی د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمیر نورو مخربو اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له برید وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله الودین وړاندې کوي.
امریکا په نهو شرکتونو او دریو کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغه شرکتونو د ایران د پیترو کیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغه شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغه مدیرانو نمونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دغه شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالي ډک چلن ته یې لار هواروله. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده په ټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن له دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه وروستي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. د ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پتروکیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډیره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجی اډا چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه پکې میشت دي د تیرې شنبې په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. پر تاجی اډا له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم شوی و چې پایله کې دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوې ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر کې چیرې اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نړیوالو مطبوعاتو ته اسمت سروان کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ترمنځ اړیکې څېړلې دي. خبرونه د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکي یا ایديالوګ ابو مصال زرقاوي په افغانستان کې سابقه لري. د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداری اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وی لدې ټولو سره سره د دوه هېد تیرې میاشتې له موافقه داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې په خو ورته د مذاکرې ورنه وو. د خبرونې لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوه هېد موافقه له لاسلیک څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکینزی وویل چې له موافقه ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې لپاره له طالبانو سره ډېر محدود مرسته وکړي. خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قومندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړې چې طالبان د داعش پر ضد بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خبرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریک را جلا شو او له یو شمیر پاکستاني او افغان طالبانو سره د داعش د خراسان څنګه جوړ کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو شهرونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخت وي. د ایرو ایشیا ریویو نشریه په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونې په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه MH-30 هلیکوپتر د یو کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ د پاکستان F-14 جنگی الوتکو درې ځلې د دوی پر هلیکوپتر د برید هڅه وکړه. دی وایي چې د پاکستاني الوتکو برید ته مخکې تر مخکې چمتووالی نیولی و ځکه یې د هغوی حملې ناکام کړې. اسامه بن لادن د 2014 میلادي کال په می میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په یو کور کې ووژل شو. د امریکا د پوځ دغه صاحب منصب چې داګلاس انګلن نومیږي او اوس تقاعد شوی دی دا هم ویلي چې د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د پخپله په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د نیولو په دوو هڅو کې برخه لرلې ده. خو بالاخره د ترامپ حکومت د سلیمانی د وشلو پریکړه وکړه. میاشت کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په بی پیلوټ الوتکه وویشت. انګلند دا معلومات د ملټری ټایمز ورځپاڼې خبریال او نورو ژورنالیستانو سره شریک کړي دي.
کورونا وایروس لا هم په خپرېدو دی او دا وایروس چې لومړی ځل په چین کې خپور شو اوس په نورو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې زیات خپریږي. د کورونا د وایروس له کبله د نړۍ اقتصاد زیات زیان کړی، خو دولتونه هڅه کوي چې په بیلابیلو طریقو هم د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمیدو مخه ونیسي. عصمت سروان د موضوع تعقیب کړي، جزئیات یې راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2 لک ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروس د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پېښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندي سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بې ساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړې دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایروس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم ویلي چې د کورونا وایروس له کبله د اوښتي مالی تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د نډي ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې ترامپ 850 میلیارډ ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتنه کړې ده.
اوس هم یو اقتصادي او کورنۍ موضوع. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله 25 صنعتي فابریکې اس خود سوي دي. نور حال په پکتیا کې زموږ خبريال احسان آرین راکوي.
په پکتیا کې د صنایعو او مادن خونې مسولین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼ نورو ستونزو له امله سقوط شوي. د دې خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې و چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې و، خو د ولایت ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو 10 داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلالزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي خرګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګاول دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ ذاتي مجبور شو د موادر او تاوان هم کوو، دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړې دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 35 لک روپۍ افغانۍ رسیدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهر راځي او په هر دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی. دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټو وزوی د صنعتي پارک د چار دیواله چاري پیل شوی او د سرکونو د جوړیدو لپاره سروې روانه ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پراتلون کو دو میاستو کې عمل د زمکې توزیع عمل نو تشرو کو چې د یاتې کار عمل روان ده د تبعید زمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته تایسوي دي ځکه ترڅو چې د فابریکې جوړوي ترغم وروخ کې غسرکونه او د برق کارم خلاصي ځغه بم زمان رواني
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړیدل او پکې صنعتکارانو ته د زمکې د وش اجمنه ل 13 کلونو رئیس ورکول کیږي خو لا هم د دوی په واکه نه د ورکل شوی د پکتیا ولی وای نږدې شپږ سوه کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:30 سوي. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او د غهیوات د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندوی ادارو غوښتي چې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د دارو درملو د اړتیا وړ مواد ورسوي. د کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپلې ځمکنۍ پولې وتړلې او د پاکستان پوځ وایي د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې وژل شوي. اوس هم واره رسیدلې ده دو اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې چې پرله پسې توګه خبريږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې د نړیوالې جنايي محکمې د ورستي پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي. نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیواله جنايي محکمې یا ICC د څارنوالۍ څنګه ویلې د نړیواله جنايي محکمې د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو په اړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنايي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیوال جنایي محکمې ته داسې محل چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمينه برابره شي چې دا محکمه دی په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنايي محکمې پریکړه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې لامل منو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځنګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، پیل به لتاس څخه وکړو. نړیوالې جنايي محکمې یا ICC ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال راپدې خو جنگي جنایت سیډي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایی محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شو او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1950 یو سل 28 ماده کې د نړۍ د یو سل 20 هیوادونو لخوا تصویب شو او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پایل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې وضعیت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایی محکمې یا ICC غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي د غوی عاملین تشخیص او غوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب سره لدی چې امریکا د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب نه لري او لکار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگی جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگی جرمونو د خاتمه لپاره، د زورواکۍ د خاتمه لپاره، د لاقانونیت د خاتمه لپاره او د قانون نه د تیښتې د خاتمه لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبانې څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. موږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده. او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د دغه محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هیواد خلکو د خاورې قربانیانو د خواه دوی ته شکایت شوی وي. دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري؟ یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کله موږ اوس د قدرت جزيري په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغې محکمې پریکړې یا د دغې محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغه ته به د پیسې کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کوم چې دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. لکه څنګه چې زموږ هیوادوالو ته معلومه ده، متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلفو افرادو مختلفو ډلو دخوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي. انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او په راتلونکي کې به د دغه سې زړه بوږنوونکي جنایاتو نه مخنیوی وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سې هڅې به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقونو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سې رامنځته شوي دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې ښې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په د ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، کچری دا محکمه په افغانستان کې څیړنه کوي، تاسو پایلې څه ډول ارزوي؟ دوی کاسناد را ټول کی خا دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړی دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې زه خبرې ما دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنا چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته هغه افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه څارنوالي لري، د څارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هېڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ټولونکی ف فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتای سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو
ملکند سر تو تی و وای پو ستی و تو متین و مرن له با.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیدي؟
تقریبا 15 قرن وشنف زاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوای.
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤول انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یوه ارغوانزاره تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزاره تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي فکر کی کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدي او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ.
ډیره مننه که زحمت نین او ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
وردک صاحب ډیر زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او کدی لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو هغه پخانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گمبزی شکل لري او له ډیرو مایده مایده خښتونه جوړ دي. درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاصه خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسي یوه نمونه ده.
بله ډیر زیاته مننه. ورو به لاړ شو د حرم سرای غې برخې ته وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو؟
ولې نه.
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي، هر یوې ځانته بېلابېل ښکلا لري. دا لښتې، غړکۍ، ګلابي لاکټ او دا شین
تاسو ګوري هغه پیالې دی چې په دې باندې دغه دکاندارون په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابور یو ارزښت دادی چې دلته لاسي جوړ شوی شیان کی خودل کیږي هم ننداری ته او هم دل پاره چې خرچ
چه خرچ شو د خرڅلو لپاره.
اوس راځو د باغ بابور د بلې خواته. دروازه وا چې مونږ اول راننوتلو بل دروازه دلته ده درته وای چې باغ بابور څو دروازې لري.
نو په دې خاطر چې سهولت اوسي باغ بابور 15 دروازې لري.
بله او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم نو چې تر څو هر کونج ته ورځو.
یا زور سو کې بلد شو یا ما
جریبه زمکه ده دلته
د شپخ زوس جریبه زمکه ده چې یو لسنیم هکتاره کېږي.
ښه ډیر ښه دیونه شمیر راته وای لیسی
والی نه جمن په حدود 15 زره ونه مختلف نو ونه میوه دار او بلی ونه دی
پکې او ګلان څنګه
او په حدود تقریبا 3 زره ګلبوټي او مختلف نو هغه دی ګلان دی په باغ کې.
بله اوس ډیر خاصه موسم دی ونه نوې نوې غټي کړي درته وای چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته هي البته نیالګي
او سکل مو هم تصمیم نیولې دی چې په حدود 1500 نوې نیالګي تاسو ګوري چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتې شنې کړي په یو کال کې لا اقل یو مليون افغانان دی باغ نه لیدنه کوي.
ندارکی کارکونکي راتوي چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي.
شپږه تیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي. په شپږو مدیریتونو کې د تقسیمات شوې دي. د مخامخ ساختمان چې تاسو ګورئ د په نامه دی پاویلیون چې وای ایتالوی اصطلاح ده. اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته به څه وخت رسیږو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو. قصر ته رسی او قصر ته نږدې یو.
هغه اصلي نقطې ته نووس ورځو.
بالکل بالکل مهم ده چې ما په نظر باندې پښتې دي چې مو قصر ته ولاړ شو. نو خبره وی چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو. خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي.
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ
دی.
دا څه ویل شو چې باغ بابر شاه جوړ ک دلته ووسیده بل اخره مرسه او هم دلته خاص
نه ل کابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوري جغرافیا باید وسی کا د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کو دای بیا په هندستان کې مری 1513 میلادي کال کې و مړ او بل اخره په زرفشان باغ کې معقتا خاص شو وصیت یې دا و چې باید پندغه باغ کې باید خښ شي.
اوس په کوم خوروانی
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراته یا قصر ملکی ته. تاسو ګوري و ډیر کله دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خیس ورکړې دی عظمت ور یو ورته ورکړې دی.
دلته څوکۍ هي آی خلک میلی لپاره دي دلته کینی
یو مدرن اروپאי دوله نقشه ده او مهندسي ده د مونې په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده. او
بله انجنیر صاحب دي ته چې د ملکی قصر وای کنه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم او چې بیبي حمیرا یې نوم و. یو ادیبه شاعره او یو تحصیل کرده خزوه.
درته وای چې په دې قصر کې څو کوټی دي تشناب پخلنځی؟
بالکل بالکل نو خکورو تاسو وګوري سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي. دلته تیر کال موږ لس نمایشګاوې درلودلې
په دې ترتیب. په تیرو جګړو کې څومره زیان بابر بڼ ته واوښت؟
ساختمانونو ته ټول ته ونړیدل، دیوالونه ونړیدل، ونې ټولې قطع شوې، درې یې ټول لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله ماین وه. په 2002 کال کې د آغا خان د فرهنګي موسسې سره موافقتنامه امضا شوله، د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړل. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو آخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، میلمستیاوې، فرزن ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعاً خاطر انگیز. مصرف خو به نو خود ترې اخلو، خو د مصرف یې هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې د یوې خو واده به ډېر مجلل او خاطر انگیز وي، او د بلې خو به مصرف کم وي.
او یو تاریخي ځای
ملکې قصر وي.
ډېره زیاته مننه وردک صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بند یو ښایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بند په هکله یې نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نوم راتوایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډېره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
ما له لرې نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډېره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل ته عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډېره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شا بکګراوند پکې ښایسته راځي. د هغه له خاطر او بل لږ زره شین هم ده، عکسونه به مو اخلو مونږ ویلې او سات به مو هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې،
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راتوي.
سلام عمر خان یم، د کابل اوسېدونکی یم. کې منظرې جوړینه دي کې ځکه د عکسو لپاره مونږ لاړو، ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره، ځکه نن مونږ د همسنچان سره لاړو چې څو قطعې عکسونه واخلو. سات کې تیر
شي. اکثره کسان په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی، غټه کمره مونږ سره راوړي.
مونږ داسې کمره هم واخیستله، ځکه د موبایل کیفیت کم راځي.
ډیره مننه. اوس د بل ورور ته راځو. نوم راتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، مطیع الله یم، د کابل اوسیدونکی. نن ډیر ښایسته هوا هم ده او ډیر ښکلی هم ده.
ښایسته ده راتوي؟ ولې ښایسته ده؟
ښایست په دې کې ده چې بارني ورځ ده، باغ بابر خپله ماشاءالله ښایسته ځای ده، ښه منظره لري د عکس اخیستو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د هوا تبدیلي لپاره، چې انسان کولی شي د خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بله خوا شي چکر ته راغلي.
تاسو درې واړو نه ډیره زیاته مننه.
همسنه.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې بابر بڼ او ورته نور تفریحي ځایونه شنه، زرغون، ښکلي او په پاکې هوا سمبال وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
میل بندی بیلیگی زرمی نره نره خوگیگی زرمی نره 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 خوگیگی تمیل بندی بیلیگی تمیل بندی بیلیگی تمیل بندی بیلیگی تمیل بندی Nare, 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 khudi ki tamayan.